منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله اکسپانډ لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یونما د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 13 د راپورونو لمخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون لمخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونما پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سهشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه ترهګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی و. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پاڼۍ په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 16 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله اکس پاڼه لیکلي کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون په همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 48 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړی شوي توغندې د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنګي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ دی ونیخته په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د سارډلی ویلی د پیښپرون په دمشق کې غمال شوی چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د ډنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سری احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو لمخې په سوریه کې حاکمې د حیات تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د ډسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړه کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. شته ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا 1400 بې وزلو کورنیو باندې چې ډېرې معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکی به تیار به خورو، موږ خو د کوم بل کار مار نه یو، نو د کوم بلې خو بیا دیم د کور ودانې چې په الحال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوی دی موږ وکړو دا تر څو پر هغه کېږي. بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدې کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد او وزیم. تفصیل په دغه رپورت کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کیږي نو همیشه همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستاسو ستونزې همدغه ده چې فنان دوی ته مجبور کړی شوی چې دوی تاسو باید انوسی کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو انوسی کارت واخلئ، سره دی چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د انوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه دي شریک شوي.
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولی سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسي معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړې وایي.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته، جی 11 یا جی 11 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د انوسی خدمتونه وړاندې کوي. د دې د جوړولو لپاره لاړم، هلته دومره ګڼه ګوڼه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسېده. یو څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولې باید دومره په عذاب شي؟
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو لسیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووځي. نخوی دغه شان زیاته کړي که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د انوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د انوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تېرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنجشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت له نن څخه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، مننه استاد صاحب. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 29 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند د کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده، د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند د اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي او بخې یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې صدیق لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر ملینې د ژور خوښنی څرګندونو انتر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بلل او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خواخوږی مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلی له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګ اړیکو ترڅنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر کې د هغه پرملینې خفګان څرګند کړی او ویلي دی چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړه او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کېږي، خو دوهمه دوره له فساد، لوی رسوایو، ورو ودی او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړې. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګ د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګ د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلروش ساته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورخت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي، چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا ډبلیو ایم او د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌یي ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نور عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمې سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره د افغانانو د راغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه شته یم مثال اتم اولادونه جزه د بل د کور کاجی منځم زه د بل د کور کارونه کوم تشنافونه منځم مثال دغه نن لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانی سم یا یو شی پرانی سم ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي مې.
دا په وزله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف دا اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نخوندیتوب تجربه کړي. یاد ادارې ویلي دا کسان د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانان بېرحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوي په قربتوب روانه ده او زیمبابوي خپل لمړی اننګز لا نه دی ختم کړی دی. دا چې زیمبابوي اته لوبغاړي سوزیدلی یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړې دي. په دې ارتباط بل بختيار سایل سره خبري وکړه چې دغه لوبه یې لنګدي تعقیب کړي. سایل سه اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړي.
ستاسو غږ سه سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېری سیالۍ نه دي کړې چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچام پورسیو کې په شلوریزي ورځنیو سیالیو کې خزلې دله او د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پانه ترڅو چې دوی کول شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې هم دغه په هم دغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو 2000 وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د ځکه د دوی برند بنټ خلګیا د پنهاویا توپن پنهاویا منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې توپوهنه کوي. نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي
د یو رزنۍ او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره خزلې دي. یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ دی خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم و شان ویلیامز دی خپل د دوی کیپټان کرګ ایروین دی. دوی ډیره ښه منډي کړې دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډي کړې دي او ایروین چې د دوی کیپټان دی 145. یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښه لوبي کړې دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟
سرګزاسب تر ډیره پورې مسله دا ده چې د افغانستان لوبډله منظمه نه ده جوړه شوې. هغه ولسیس ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. که د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس سیالیو پایله وګوري او دغه غوره لوبغاړي وګوري هغه غوره لوبغاړي تر ډیره پورې په یولس کسیز ترکیب کې نه دي انتخاب شوي. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغوی سه کال په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو. هغوی په ایمرجنګ سیالیو کې بوخت وو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پورې فینګر سپینران چې وي په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجيب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو روي چې ایکسپیرینس ولري. ځکه فلټ وکټ دي تر ډیره پورې بیټینګ ته جوړي وکټ دي. په داسې وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي تو پچونګي کول شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل هغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې یوازینی تجربه لرونکي لوبغاړی دی. هغه په بنچ ناسته او زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بالا کړی دی. الفولټاس کړي دی لاین لنتی نه سم نو مستون زه د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب ده
چې دا پختنم کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه ده د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا ده په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګ د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوست دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوی لوبغاړي په دغه سی چوکاټ کې ازموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سید لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل لمخې ټیسټ پری خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالو ته په کتو سره ډیر ارزښت دی لوبتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات دی وغوي واړي چې سوداګریز وسیالو کې ولوبېږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالو کې خپل لوبغاړو ته عمره میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیگ کې دوی پیدا کړي دا یو ځینې لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دته مجبورۍ چې دغه کرکټ وکړي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوندي لوبغاړي هغه ستاد ټیس یو ځینې پلیر ده یا لکه احمد دغه لوبغاړي باید ک دوی د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وش لوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او کبو دوغواړي بورډ ټریکړو کی چې لوبغاړي راولي دغه سیالو ته بیره واستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنه وساله او زین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره غوړي ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بورډ په غو باندې کمزور نشي اچولې خو هغه کمټمنټ دې کې په کار ده چې لوبغاړي خپل هیواد ته کمټمنټ
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ د تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګورو رانجز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخر نورو ټیمونو ته لار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېرې مشهورې دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالګر سپټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخ د په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړښت ازمیخ د دغه د حوصله ازمیخ د دغه د ذهني قوت ازمیخ د دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کیدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کیږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ میکسویل ولید یو وخت دا سراغه چې هغه ډیر او ټاپ فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پایل ک لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې ورستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خیمند نه شو کولای هغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزې وهلې د به اوس په د پرفورمنس به تاسو په ورځنۍ سیالیو کې وګورئ چې چمپیونز ټرافی تر ازي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبي د جوړخ لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ ده چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیر مننه کوم بختيار سایلو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبي په اړه ته لمغ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل مراته ویل پم دې سره ورزده پروگرام روستي مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز اومدارنګ روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنی نړیوال کمیټې لخوا پر دیار لسو به وزل کورنۍ باندې چې ډیره مایوبین دي د نغدیم راستو د ویش بهیر پیل شوه جزئیات به په دغه ریپورت کې واورو چې دی او مایوب پغک پیلېږي
موږ مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مار نه نو دې کوم بل خو بیا دې دې کور ودانې چې په حال دغه مرستې دغه یو سلاس نیوي دې موږ وکړو دا تر څو پر حقیقت بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبيعي پی خو پر وړاندې ریاست انګړته د آی آر سی یا د شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره برغلای دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډېر
مایوبین دي چې په خپل ویلچرو کې د ځای ته ورغلی او نقدي مرسته ترلاسه کوي. یو بل تن بې وزله سپینګری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکی دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بیکاری او بیکوری د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
کارم نسته، روزگارم نسته، پخپل کورو کې هم نه اوسیږو، پردو کورو کې اوسیږو، نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو.
ځایي مسؤلین وایي د دې مرستو لپاره د پکتیا د مرکز ګردیز او همدارنګه د روحاني بابا او جاني خیرو 1,300 بېوزله او مایوبین اوسیدونکي مستحق بلل شوي دي. دوی زیاتوي دې کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنۍ 2,500 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د یوې کورنۍ 8,000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي نثار احمد نجات وایي
یا د تبزه د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسي موسسه 1,500 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2,000 افغانۍ پیسې
د ژمی پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان زېږدیز کال له پیله بیا د سپتمبر تر میاشتې نږدې 9,950,000,000 مرسته ترلاسه کړې، خو د دوی په وینا چې ټوله اړتیا یې 3.06 میلیارده ډالره ده. اوچا ویلي په افغانستان کې 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی میلمه
د ازادي میل مقدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کارکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میز نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی یو، میشت شوي یو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، 12.5 په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور علته د پخوا سمیشت ونو علته مو په اصطلاح مینا وکړش په ژنیم کاله او حالته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې سي یا پانتون ته ولاړې سي پانتون خو هېڅ نه وي یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل و په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیه جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلی یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت وي په اول کې خو بیا وروسته وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښه دي یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق طبی خبره ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پېژم سنتی ده او دا د واغه ده نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندرې سم کان نه لري کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصلا سندرې دې سي به شروع کړي دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوري کې سندرې دي ټول فولکلوري کې دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی ترالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل یعنی ما په دوه ورځو وتل چې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه د سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندری شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک، او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و، مغه وخت هم زما سره کم و، خو دغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړه، غم سویلا جانې دا د استودیو کافی را ته معرفي کړي. هغه تصادف هم زما په شهر کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي یا د ده په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړی سندره پاک لکره ته وایي کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې د لومړی سندره که د یو هنرمند او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
طبعا چې زما احساس هم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت هغه غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیا جانې د شعر او کمپوز پکړه راته وایي، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي، په دې هکله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره بلې، یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالاتو سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې، که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کې وایم په داش په کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې راواخو، که تاسې پام وکړي بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا سب دي. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ او غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنې د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله، لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادرا او په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایئ؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلک په ټولنه کې د پیژندل شوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالت خو ته هڅه آزاد دي بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چا دروازه مونږ د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټیم کوي نو موږ دا غوای چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د مدرن ټولنې په حساب راو اخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه یو څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړي یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعا فوق العاده شعر وایي او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سکړه ده او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیر بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګل نه کومه هغه دا هغه هدف دی دغه ژوند دی دغه سیروزل سوي دی اما که ولوستي فاکولته پاس یا نه پېژم نکټای پوسټه یو مدرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دی پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړی او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړی
بلې زه به جوړ کم خو کچيري زخ یوازې اعتراضي سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مو له چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم دا خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوال ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغېږي که د سې یو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زه مې په دامنس کې باید یو څه د خوشحالي سندري می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي ور بخشي هلي ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هلمن کوي یا هلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه اسیا جان ډیر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخه نه ادبی او فرهنګي برخه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تا ته جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاټ په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه دمازار پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑی دم نڑی دم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا شبیدا یو اشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد دور قبولو نارہم شبیدا یو اشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رہم بانا لیدا کھنا وجود کی می
دنګل کې مه ویل چې د شیر د زمزمي نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو مترګات کله بیا موږ دنګل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رجیدلی و نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منی دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین راتول چې وخت به خدغه یو په دنګلیک لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دا غوونه په مابین کې ولنه نو زه چې دلته دي سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم دا نور په نور لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکر لما اخر چې دا سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ده لیا نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکارېش مې ټول خرابې دي
ډیر زیات باندې ناسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی مې درد خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې که ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور ستوری دل مرو پشانی او برا کری دس پوشمی لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سمدرو مخترنا دنور لغار دنی مخترنا دنور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به ها بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی دی ټولو باندې څه وکړم زب دی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بتوک وستای
ساعت